دونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او د غراز ازادي رادیو مجلل روخو په پایل کې مو راپولم د دې سات خبرونو ته د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسېده باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوی په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د ایکس ری ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې نیم میلیونه ماشومان او څباندې 3 میلیونه شزيدي روغتیاي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیر د تیر جمهوریت نظام زینو په خوانیو پوزیانو د خپل خوندیتوب په باب اندیشته شي. دوی چې وایښ میرې سلګونو تر رسیدي پرون سه شنبه په ویلي کې ویلي نړیواله ټولنې دوی ته شاعره ولیده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیواله ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې و خو دوی پر خپل ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکي د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکي د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ډېری وړي کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ ملت به خوندي نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ډېری وړي شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پات نه شي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د اوکراین ولس مشر ولودیمیر زیلنسکی پرون سه شنبه د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. د وویل مسکو باید په شا وتمول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د زیلنسکی لوبړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشانو له تشویق سره مخامخ شوه. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په واس پوره دی کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي. د هیګ یادو جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه وویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبری بریټ په شندولو کار کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنی کوي د سایبری پیشي د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم د تل ورته پیش سره مخامخ شوې و او د هالند حکومت تیر کال ویلی و چې د یو روسی جاسوس مخاینه ولې چې ځانې برازیل روزونکې شوه او خوشتل چې محکمه ته نه نوځي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان شزو جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د شزو څنګهوي کڅه هم د ملګرو ملتو په اتاویایم عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده خو ګڼې افغان شزي هلته حضور نه لري. د اداري ویلې د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له سباندې 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي، د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نور هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې دننه ځینې ښځو او نجونو د ملګرو ملتونو د روانې عمومي غونډې په باب چې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او ترجمې دوام کوي نهیلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې مېرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یوه خبر کې ته ویلي له ملګرو ملتونو کاملا نهیلې ده. هغې ویلي، افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یوه پریکړه هم نه کیږي. هغې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له 2 کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېرې ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي، د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څانګه وایي، که څه هم د ملګرو ملتو په 88مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي، آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې د خواشنۍ وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري. دغه د خواشنۍ وړ ده. او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي. او په څنګه کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ، هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بیخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده. او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې، د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو ناوخته خدای، خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلېدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسي؟ ملګري ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. مونږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضې هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي، او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات، هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د رسمیت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغې پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغې مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو یو بیان دوی افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو ویغړي پرون آزادي رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقونو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولی او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپله پرونۍ وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبانو په افغانستان کې لا هم پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
از دیگاه حکومت
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوي چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
کندهار د پلاستیکي وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی، او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمیر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادریشي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا $2 میلیون په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا مهال د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسؤل محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په 24 ساعتونو کې شاوخوا 8 تنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
زموږ موقعیت په پاکستان هیواد کې و چې حالات مو وکتل او دلته د پی وی سي پایپ ضرورت زیات و. په هغه وخت کې د ایران او پاکستان نه راورېږېدي، نو بیا موږ راغلو دا فابریکه همدلې خلاصه کړله تقریبا په 1400 یو نیوي کې. نو دغه راهیسې دلې فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 تر 2000 ټنو پورې، اما فیلحال 6 تنه 8 تنه د 3 ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو، تولید کوو. اکثریت خام مواد زموږ د چین و د ترکیې و د ایران هیوادو سره ځي. پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی و د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار د نیمروز او د فراه پرې زموږ پایپونه روان دي.
د کندهار د معدنو او صنایعو خونوایي د مهال په دغه ولایت کې بیلابیل ډول پایپونه د تازه وچې میوې د بستهبندۍ د پلاستیکي جالیو چمپلانو د اوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغو تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د معدنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس دلته جوړیږي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریبو او بېوسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي، خو په وینا یې د بېوسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغېزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې، بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریبو خلکو عکسونه اخیستل کیږي، د هغوی کورونو ته ورځي او بیا د هغوی هغه ژړا پکې راځي، هغه بیا په فیسبوک همدارنګه چې دی په انسټاګرام او همدارنګه په نورو هغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې هغه دا وګوري دا پلانکې چې دی د دوی هغه عکسونه اخیستل شوي دي، هغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوي دي، نو دغه بیا دوی ته یو رنګ شرم کاری، بیا چا سره سترګې نشي مخ کولی.
دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات، خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کولو لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي، نو یوازې دې هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دې نه خپروي. اعجاز احمد:
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کوي، ویډیوګانې کوي، باید دا ویډیوګانې هماغه ارګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغوی ته واستول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی قدرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل:
رضاکار خدمت د بېوسته خلکو، د احتیاج مند خلکو، د اړمندو خلکو لاسنیوی د اسلامي ټولنو یا د جنګ ځپلو هیوادونو تر څنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم کیږي، ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي، آسماني آفات وي، نور استرالي حالات وي، نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي، اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا یې تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی، خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت، عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر له یوې کلنۍ جایزې خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلی نثر اخیستی.
اوکې، د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پوهنتون استاد خانخیل را شخوله.
دغه میناتوري او حکاکي او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني اخی حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمه نور مطالب ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لېګه، رنزور یم.
دا سچې رډي مچلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. دا سی چې یو خوب خو دا جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته دا جایزې اختصاص شوه. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکو ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوم ګټونکو کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیسته زنگره شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري. دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو توت نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو شایسته شي. په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلی متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلی. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم. لمدی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغوین چې د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي، خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلک یې نری، شیلی بکړي بیداری، سپیری خاوري بتری څنډي او غزونې د وچوبي، باران نخشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي، خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوي دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې: په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د ده هتلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي: د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي، یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بېلابېل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شایي هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي، د فارسي نه یا د اردو نه ترجمې شوې دي. او طبي خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي، عبدالته زمونږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمې زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په منظرې به برلاسه ولري. او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به داسې فرض کړو چې دا خبره حاصله ده، که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي بیا په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چیرې په افغانستان کې بازار لري او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف یې کړي. څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو، فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر آثار به رامنځته نشي.
دا د هنري اثرونو د ایډیټ مسله یوازې د ژباړې پورې نه تړلې. ټول ته هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته خبره راشي. د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي، مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده. داسې د
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر دین چې کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ژوند ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په بل څه مرسته وکړي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې، دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته رالې شلې دی.
یو سیوره او سو شګي سپوږمۍ زهمستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس د خپلو یو سو شګو سره ناست خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوي هر پاڼه ورو ورو ورنا یوا یوا بیلی کی نوئے خدایا نوئے خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بوٹیم گنڈیر نشم داری گم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری گم
لآخر لاله خان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیرې د کلمې کړ دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به دې سپوږمۍ نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمای او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدې هور زیم خو په جنت کې بدې هور زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري دا دوه مناره 600 متره لوی بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوي امپراتوري د وروستیو دوو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یاد سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده غو جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتې والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بيخي حیرانيږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خوا ته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته دغه منار هغه شالید شی ده
دغه دوه منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی وو د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والي دي او جنګونه یې کړي دي او د دې پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین غلی ده او غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی وو د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او ده ته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی وو د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند وو او حدیقه صنایع او بارانشاهی کلیله او دامنه دا هم د تلیکل سوی دی او د تړلې سوی دی نو هغه هم په 1512 کې 1512 تاریخ هم دی بارانشاه دی پاشی دی فایل تاریخ تاریخ ده هغه دا پتیلی و سی د خپل نوم د تلفاتیوالی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار د پته کې دوه لپاره دغه سی یو منار جوړ کی تاریخونه وایي سی د دومره تغي وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم دومره غشت لیکلای ده سی څوک هغه القاب سی د تکاری دلې دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاری دل یعنی د ځان له غسره په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دي پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي او هدف یې دا وو سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د منار سي د روزې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې شپېته متره جګ و خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي
یعنی ځینو جګړو هم نړولی
دي طبیعي ده او اوس یې یوازې که ډېر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بن منار هم 55 متره د بارانشاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته خو دغه منار هغه اساس یې ستا خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتورۍ یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغ نه وروسته
دغه دنځکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب دی ډیر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې یوې خواته غره نه دی خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې دغه د انتخابیې ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړېده
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه اوتا وینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې او رسول پلک جومات هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده چې هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جوماتو او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلی دي هغه له هندوستانه راوړل شوي وو د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 70,000 کسانو لمونځ پکې کول نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده کنې دغه سیمې لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ده علمي اساس نه لري روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ به د شپې بلیدو که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګورې د منار سر ته سړی خطای سي لار لري خیزي نو په مابین کې لار لري نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې دا هم ده نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دی سوې د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پنځه وای ده
یعنی اوس دلته د زیارت معلومی چې چیر ده
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوالدین د سیمې فراغه د زیارت وسوځول
یعنی تر څنګ د زیارت هم وسوځول
د زیارت ټول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخرو ته وځي په دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه مونارې ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي یان تاسو په هغه کې 55 سیاش پیته یا څلوي شهر څو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي داسې د سنگر کارم ورڅخه اخیستل سوی دی که نه د ورته اخیستل سوی دی
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د ښکرې راتلی یا څنګه واب دوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل سوی
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی ورخم ولار هم دا و او دا چې ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګاه و او د دې نظامی قرارګاه د جوړیدو هدف دلته دا و چې د غلو لار و سارل چې لدی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم زکه په دامن کې لار پورته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وي خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته ور ور کاروانو سره تللی دی دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپل لخرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه مناره یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس یې هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې سوې تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه د دوی له میناتوري نه د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده د طبیعي پیښو د جګړو د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي چې دی په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنۍ نه سي
یو کار شوی ده د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي له منځه وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنګکار سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده نړیواله تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزني په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پوربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والا کانې راټولوي څوک یې خپله خوري څوک یې نورو ته په سوغات لېږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګرو پسې سو
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرونه خلک راوړي او موږ یې ورته اخلو بیت یې در خرڅو یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کیږي دا غېوم پکې یو 50 روپۍ نفقه د خیا سریږي دا یو خامې و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورې شو د مرورې شو ده دغه سينورو زمينه راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي
او د توپی په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چیو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د گاړی نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 1450 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګورې راڅنډي بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري دغه توروالی دغه سره د شونډو توروالی دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال رالیږه رنځوره یمه
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نخترو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري چړی ونتي او کلک بوټی دی چړی چې کوم ځای کې کیږي هغه ځای مو کې دا هم کیږي او خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي دی ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده نو د ټول ولس نه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري د دغه د بوټو خصمانه وکړي ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مرورې شلتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي
دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه ملکي ځوانان به ټول سره راټولېدا او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعتو ساتیری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی، د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر سي سره، نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سرو بور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټه کوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادي راډیو ادبي مجله براون غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلدرا ژوند ک په خوانه سندره وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. بل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، کابل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے. Sous-titrage Société Radio-Canada.